السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله اوریدو ته بولم. نن چهارشنبه د 1389 ملمریس کال د لندای لومړی او د 2018 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. په تخنیکی برخه کې را سره سید قادر چلالوف همکاری لري. د متحده ایالاتو هوایي ځواک په افغانستان کې خپل بریدونه سکال درې چنده زیات کړي دي. چابهار بندر ته تر نورو ترانزیټي لارو څومره ښه او ګټور ده په همدې خپرونه کې په اړه اورئ. خو اول د دې سات مهم خبرونه. د متحده ایالاتو او روسیې جمهور رئیسانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. روسیا وایي دوی په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د امریکایي او افغان ځواکونو د بمباریو هرکلی کوي او له پوځ سره تر یوې اونۍ لانجې وروسته د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي پرون د خپلې دندې استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د نورو مسئلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د داعش، القاعده او طالبانو په ګډون د نورو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې د پیاوړی کولو لپاره پر نویو لارو چارو غور وکړي. دواړو مشرانو په دې یو ساته تماس کې د ایران، سوریه، اوکراین او شمالي کوریا په مسئلو هم خبرې وکړې. روسیا وایي دوی په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د امریکا او افغان هوایي ځواکونو د بمباریو هرکلی کوي. د انټرفاکس روسیې خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې د طالبانو د اپیومو پر فابریکو بمباري د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز کولی شي او روسیه د نشه یي موادو پر ضد د امریکا د دا ډول اقداماتو هرکلی کوي. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې ماسکو چمتو ده چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق پر ضد له واشنگټن سره په شریکو اقداماتو بحث وکړي. روسي چارواکي وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په هلمند کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو او لابراتوارونو بمګاري وکړه. امریکایي ځواکونه په روان میلادي کال کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې هوایي بمباری درې چنده زیاتې کړې دي. د جرمني خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې د روان کال د اکتوبر تر یو دېرشمې نیټې پورې راټوله شوې شمېرې ښیي چې سږ کال د اکتوبر د میاشتې تر پای پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو تر 3500 زیات بریدونه کړي دي. په داسې حال کې چې د 2018 کال په همدې موده کې د طالبانو او داعش پر اهدافو د 1400 په شاوخوا هوایي حمله شوی. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژۍ له اعلان وروسته دغلته د وسلوالو پر اهدافو امریکایي ځواکونو هوایي بمباري په ناڅاپي توګه زیاتې کړې دي. له پوځ سره تر یوې اونۍ لانجې وروسته د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. فرانس پریس اژانس د وایي د 93 کلن موګابي د استعفا اعلان د زیمبابوې د پارلمان مشر وکړ او وویل چې موګابي دا ګام د په آرامه او سوله ییزه توګه د واک د انتقال په هدف پورته کړی دی. ټاکل شوی وه چې د زیمبابوې پارلمان پرون ناوخته موګابي استعزا کړي، خو نوموړي د پارلمان له غونډې مخکې خپل 1.5 کلن واک پای ته ورسو. د زیمبابوې په مرکز حراره کې ګڼ شمېر خلکو له واک څخه د موګابي د استعفا د خبر هرکلی وکړ او خوښي څرګنده کړه. د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو پرون په سوریه کې د سولې د راوستلو پر مسأله خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په دې یو ساعته تلیفوني خبرو کې په سوله ییز ډول په سوریه کې د روانې شخړې د حل په هدف د ملګرو ملتونو د هڅو په بیا پیلولو، بشري ناورین پای ته رسېدو او د سوریې د بې ځایه شوو خلکو د بیرته ستنېدو په اړتیاو ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ او پوتین یو ورځ وروسته راغې په خپلو کې خبرې وکړې چې ولادیمیر پوتین د سوریې له جمهور رئیس بشار اسد سره وکتل. خو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په پرونیو خبرو کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د راتلونکي په اړه څه نه دي ویل شوي. او د فرانسې پولیسو یو روسي میلیاردر په مالیاتو کې د تقلب په تور نیولی دی. د روسیې د دولتي خبري آژانس رپورټ ورکړی چې د فرانسې پولیسو روسي میلیاردر سلیمان کریموف د دوشنبې په ورځ د فرانسې د نیس ښار په هوایي ډګر کې توقیف کړ. د رویټرز خبري آژانس د فرانسې د څارنوالۍ د دفتر د یو چارواکي له خولې ویلي چې ښاغلی کریموف په مالیاتو کې د تقلب له لارې د ترلاسه شویو عایداتو د پاکولو په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره نیول شوی دی. د روسیې انټرفاکس خبري آژانس وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په فرانسه کې د سلیمان کریموف نیول کېدل تایید کړي دي، خو ویلي دي چې ښاغلی کریموف د روسیې د مشرانو جرګې غړیتوب لري، ډیپلوماتیک مسؤلیت لري او دې مسؤلیت د نوموړي د زندانی کېدو مخه نیولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تازه شمیرې ښیي چې د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه خپل هوایي بریدونه درې چنده زیات کړي دي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نړیوال بانک د دې رپورټ جزئیات هم اورو چې وایي له امنیتي ګواښونو سره سره په افغانستان کې اقتصاد مخ په وده دی.
درې سکتور باید وده ومومي، چې هغه د زراعت سکتور ده، صنعت سکتور ده او خدمات سکتور ده.
د ترانسپورت وزارت وایي د کراچۍ او بندر عباس په مقایسه د چابهر بندر د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او لنډه لار ده. د نور رپورټونو سربیره په نړیوالو مسئلو باندې هم رپورټونه لرو او دا هم اوري چې د عامې روغتیا وزارت د ژوند او کورنۍ تعلیماتو کتابونه د پوهنې وزارت ته وسپارل. د ژوند رنګونه بیا د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرېږي.
ولا چې کله نا کله د خپل ملګري انډیوالانو ګورو سړی ډېر دردېږي، داسې احساس کوي. هغه وخت مونږ چې مکتب کې مونږ دا احساس کوو چې را مونږ به دولسم نه فارغېږو، مونږ به داسې وظیفالو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. تازه شمیرې ښیي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو د امریکا هوایي بریدونه د تیر کال په همدې مودې په مقایسه درې چنده زیات شوي دي. د جرمني خبري آژانس یا ډی پی ای په خپل رپورټ کې ویلي چې د 2018 کال د پیل راهیسې د اکتوبر د میاشتې تر نیمایي پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پر بیلابیلو اهدافو نږدې 2500 بمونه غورځولي دي، په داسې حال کې چې د 2018 کال د ټول کال په اوږدو کې دا شمیره زرو ته رسیده. د دې موضوع جزئیات د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو او داعش د وسلوالو پر اهدافو د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارۍ په چټکه توګه زیاتې شوې. د جرمني خبري آژانس وایي د امریکا هوایي ځواکونو د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو 3545 گزارونه کړي دي، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو ټول 1330 بریدونه شوي وو. جرمني خبري آژانس د راټولو کړو شمیرو پر بنسټ وایي د روان کال د اکتوبر د میاشتې تر نمایي پورې په افغانستان کې 2400 هوایي بمباري شوې، په داسې حال کې چې د 2018 میلادي کال په ټول کال کې امریکایي ځواکونو د هوایي بمباریو شمیر زرو ته رسیده. دا نوي شمیرې ښیي چې په روان میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر اهدافو د بمونو غورځول د 2018 میلادي کال په مقایسه درې چنده زیات شوي دي. د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې پکې د ترهګرو په تعقیبولو او په نښه کولو ټینګار شوی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباریو کې چټک او ناڅاپي زیاتوالی راغلی. وړ مورس په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبري اعلانو ته وویل په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د نوو صلاحیتونو ورکول ډیر مؤثر تمام شوي دي. نوموړي د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته په خطاب کې وویل جنرال جان نیکلسن وایي دښمن ته زموږ پیغام دا دی چې په جګړه یې نشئ ګټلی، دا هغه وخت را رسېدلی چې بله وسله پر مځکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. همدا دوه ورځې مخکې امریکایي ځواکونو 2000 کیلو ګرامه وزن لرونکی یو بم په هلمند کې د نشئی موادو پر یو لابراتوار وغورځو. دا د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته لومړنی دا ډول ګزارو. جنرال جان نیکلسن وایي دا مهال په افغانستان کې له 400 څخه تر 1500 پورې د نشئی موادو د تولید فابریکې شته چې طالبان ترې مالی ګټه اخلي. خو د هوایي بریدونو له زیاتېدو سره د ولسي خلکو مرکشوب له هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرکشوب له د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په 350 زیاته شوې وه.
دا جمله ان پراپور کې مو واوریدل چې تازه شمیرې ښیي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو د امریکا هوایي بریدونه د تیر 2014 کال په مقایسه درې چنده زیات شوي دي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نړیوال بانک د یو راپور په خپرولو سره وایي چې د لویو امنیتي ننګونو سره سره د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. په افغانستان کې د دې بانک رئیس شوبهم چودري د حکومت د منظمو اقتصادي پالیسیو پلي کېدل د اقتصادي ودې مهم لامل ګڼي. خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ مخ پر زیاتېدونکې سطحې ته په کتو د نړیوال بانک دا راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
نړیوال بانک وایي که څه هم په افغانستان کې پراخو ناامنیو د نورو برخو سربیره د دغه هیواد اقتصاد هم اغېزمن کړی، خو په روان او راتلونکو کلونو کې به په نوموړي هیواد کې اقتصادي وده یو څه ښه شي. دغه بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي، په 2018 میلادي کال کې به دغه بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي، په 2018 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده له 2.2 څخه 2.6 سلنې ته پورته شي او په راتلونکو کلونو کې به دغه کچه نوره هم لوړه شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري رسنیو ته په استولي پیغام کې د افغانستان له اقتصادي پالیسیو ستاینه کړې، خو دای ویلي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. دای وی په افغانستان کې اقتصادي وده که څه هم د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ چې 9.6% وه کمه ده، خو اوس اقتصادي وده مخ پر ښه کېدو ده. په 2012 کال کې موږ وړاندوینه کړې چې د ودې کچه به 2.6 سلنې ته پورته شي او په 2013 کال کې به دغه کچه 3.2 سلنه وي. د نړیوال بانک په راپور کې دغه شان راغلی چې د دولت لخوا د مالیاتو د راټولونې د مدیریت د ښه کېدو په نتیجه کې د افغانستان د کورنیو عوایدو وضعیت هم تر پخوا ښه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مالی وزارت هم په وار وار د پخوا په پرتله د کورنیو عایداتو د زیاتېدو خبره کړې ده. د نړیوال بانک په شپږ میاشتني راپور کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت او د پوښښ د ساحې پراخوالی هم مثبت ګام بلل شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې دغه هیواد په ګمرکونو کې د پراخ اداري فساد په اړه انتقاد دونه موجود دي. او د روغتیایي خدماتو په اړه هم ویل کیږي چې ډیری افغانان په دغه هیواد کې د ناسم او بی کیفیت روغتیایي خدماتو لامل د درملنې په هدف بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هندستان ته سفر کوي. لدې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په کتو د نړیوال بانک وړاندوینه له واقعیت سره اړخ نه لګوي. لړلې د پهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه شبیر بشری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
درې سکتور باید وده عمومي، هغه د زراعت سکتور ده، صنعت سکتور ده او خدمات سکتور ده. د صنعت سکتور وضعیت هم ښه نه ده او د زراعت سکتور هم د افغانستان کې وضعیت هم ښه نه ده. نو دې لپاره زه دومره خوشبین نه یم چې دا یو واقعي انکشاف اقتصادي او وده د اقتصادي وده وي. شاید داسې یو کاسپرتکس بس وکړي چې خلک پکې خوش شي، نور د فکر کوم چې واقعیت په واقعیت کې ثابت نکړي.
د خغلی شبیر په خبره د بیکاری او بیوسلۍ مخ پر زیاتیدونکې کچې او د غشاند تجارت د کسر لوړ بیلانس په کتو فکر نه کوي چې په اقتصادي برخو کې د حکومت پالیسي او د په هغه شکل چې لازم و نتیجه ورکړي وي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار و بجې او 15 دقیقې دی. له احمد شیبر ورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا هاګ د څارنوالي د غوښتنې په اړه مطلب خپور کړی دی. فاتو بن سودا د دوشنبې په ورځ وویل چې د 2003 کال د مې له میاشتې راوروسته په افغانستان کې او د 2002 کال د جولای راوروسته دي د هغو هیوادو د جنګي جرمونو او بشري ضد جرمونو په اړه څېړنې وشي چې له افغانستان سره ارتباط لري. بن سودا غواړي چې په دې موده کې د طالبانو، د افغان پولیسو، ملي امنیت، امریکایي ځانګړو ځواکونو او استخباراتو له لوري د ترسره شویو مشکوکو تیریو په اړه تحقیقات وشي. فاینانشل ټایمز په دې اړه لیکي چې شایي له دې سره واشنگتن په غوسه شي. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړې نه ده، خو د ورځپاڼې په باور دا محکمه د دغه هیواد خلک د جرمونو د ترسره کېدو له امله له قانوني پلوه څارلی شي، په دې شرط چې په هغو هیوادو کې جرم کړی وي چې هغوی د هاګ غړیتوب ولري. د فاینانشل ټایمز په باور دا امریکایانو ته د هاګ محکمې خبرداری ګڼل کیږي، ځکه چې د وړاندیز له مخې هاګ د مشکوکو کسانو د تحقیقاتو غوښتنه کوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم همدا مسله څېړلې ده او لیکي چې متحد ایالات باید د قهر پر ځای د دې هرکلی وکړي او د هاګ محکمې په تحقیق کې مرسته وکړي. نیوزویک مجله بیا یو بل موضوع څېړلې ده. دغه مجله په خپل تازه ګڼه کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباری زیات شوې ده. د دې خبرونې په باور د اکتوبر تر 1 امریکایي ځواکونو څه باندې 3500 بمونه پر طالبان واچولې دي. دا شمېره د تیر بشپړ کال نږدې 3 برابره ده او د وړم کال 4 برابره. د نیوزویک مجلې په باور د بمباریو دغه زیاتوالی د اګست په میاشت کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ستراتیژي سره یو ډول ارتباط لري چې له امله یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شو. نیوزویک بیا وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خبرې راخیستې دي چې د دوشنبې په ورځ وویل چې په هلمند کې F-22 الوتکو او B-25 الوتکو د نشه یي موادو د فابریکو د لمنځه وړلو له امله بمباري کړې ده. د همدې بمباری مسله نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یوې مقالې کې څېړلې ده. د ورځپاڼې لیکي چې افغان او امریکایي الوتکو په هلمند کې د اکشن بی پښپد طالبانو د مخدر موادو پر ډیپوګانو بمونه وغورځول. نیویارک ټایمز د جنرال نیکلسن په وینا لیکي چې په افغانستان کې طالبان د نشه یي موادو له 400 تر 1500 پورې لابراتوارونه لري. ورځپاڼه بیا د سیمه ییزو کتونکو په وینا خبر ورکوي چې د طالبانو نږدې 80% کې عواید د مخدر موادو له درکه دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې طالبان هر کال د اپیومو له درکه تر 200 میلیونه ډیر ډالر ترلاسه کوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ترانسپورت وزارت سرپرست وایي چې د کراچۍ او بندر عباس په مقایسه د چابهار بندر د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او لنډ لار ده. حمید تحماسی د سې شنبې پر ورځ په کابل کې خبرې اعلان ته ویل په دې بندر کې افغان سوداګرو ته لازمې اسانتیاوې برابرې شوې دي. دا اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم چابهار د کراچۍ او بندر عباس لارې بدیل بولي خو بشپړه بدیل لارې نشي کېدای. د دوی په خبره په ډېر نور حال د رحمت الله افغان پر رپورټ کې
د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست وای اوس افغان سوداګر کولای سي چې د چابهار بندر لارې منځنۍ آسیا، اروپا او امریکا ته خپل مالونه صادر کړي. حمید تحماسی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د غلاره د کراچي او بندر عباس په پرتلا د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او لنډه لاره ده.
بندر چابهار مسیر بهتر است.
هغه وای د کراچي او بندر عباس په پرتلا د چابهار بندر لاره د صادراتو او وارداتو لپاره بهتره او ارزانه ده. دغه بندر افغان سوداګرو ته فرصت برابروي چې په سوداګریز مالونه په 100% ژر او همداشان هر کانټینر له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه بیا انتقال کړي. د چابهار بندر د جوړېدا چارې شاوخوا 1.5 کال وړاندې د هند، ایران او افغانستان د حکومتونو له لوري پیل شوې چې تیره اونی ده دغه بندر لاره پلومری زل هند افغانستان تا 206 اویټن غنم صادر سول. خغل تهماسی وای له پاکستان سره ترانزیتی او ترانسپورتي ستونزه لا پر زاید او افغان حکومت هڅه کوي چې له ترکمنستان او ازبکستان سره د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان کڅه هم چا بهر د کراچی او بندر عباس د لارې بدیل بولی خو وای ځکه ګټور نه ده چې واکې د بلچا په لاس کې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او ایران ترمنځ سیاسي ستونزو ته په کتو امکان لري ایران هم هغه موقف غوره کړي لکه چې اوس پاکستان غوره کړی.
چابهار درست داره چې پلان موږ یو بدیل ده، اما دغه یو کامل بدیل نشي کېدلی، ولې موږ همیشه د پاکستان سره هم یعنی نگاه د حقوقي نه ترانزیتي ستونزې نه لرو، هم د ایران سره هم نه لرو، منتها دغه سیاسي ستونزې چې موږ دواړو هیوادو سره لرو ممکنه ده چې بیا هم عین موضوعات پیدا شي، لکه چې پاکستان په اصطلاح هغه موقف غوره کړی، ایران هم شاید هغه موقف غوره کړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د ولسمشر د حکم په اساس افغان حکومت د پاکستان د حکومت پر وړاندې ورته غبرګون ښودلی او اوس پاکستاني موټر یوازې سوداګریز مالونه تر تورخم او سپین بولدک پورې راوړلی سي. ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې افغان حکومت او د پاکستان حکومت یې په خپلو کې ترانسپورټي او ترانزیتي ستونزې حل کړي څو په سیمه کې د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره لاره هواره سي.
آزادی خبری مجله اوري.
نام روختیا وزارت د ژوند او کورنی تعلیماتو کتابونه د پوهنې وزارت ته وسپارل. د دې وزارت د پالیسي مرسیال احمد جام نعیم د سه شنبه پر په کابل کې د دې کتابونو د سپارلو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې په تعلیمي نصاب کې د دې کتابونو په شاملولو سره به د کورنیو په روغتیا کې د پام وړ بدلون راشي. واصل وصال په ریپورت لري.
د خژوند مهارتونه، لومړنۍ مرستې، مخدره مواد، ساري ناروغۍ، د انسان بیولوژي، ارواپوهنه، واکسین، خوارځواکي او پاکوالی هغه مسایل دي چې د کورني تعلیماتو په کتابونو کې ورته ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پوهنې وزارت سره د یوې هوکړې له مخې د ژوند او کورني تعلیماتو کتابونه چمتو او د سه شنبې په ورځ یې د دغه وزارت چارواکو ته وسپارل. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د دغو کتابونو د سپارلو پر مهال وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د دغو کتابونو په شاملېدو سره به د کورنیو په روغتیا کې د پام وړ بدلون راشي. دی وایي ماشومان د ټولنې یوه لویه کتله جوړوي چې روغتیا یې زموږ لپاره ډېره مهمه ده، ځکه له یوې خوا دوی باید خپل درسونه په ښه توګه زده کړي او له بلې خوا دوی خپلې روغتیا او سلامتۍ ته هم متوجه وي او وکولی شي چې روغتیایي موضوعات خپلو کورنیو ته هم انتقال کړي. خغلی نعیم دغه شانویل د پوهنې وزارت سره د شبې هوکړې له مخې دغه کتابونه له څلورم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې تدریسېږي او د ده په خبره د کورنیو د سلامتیا ضامن بوي. دغه کتابونه د پوهنې وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په مالی او تخنیکی همکارۍ د عامې روغتیا وزارت لخوا چمتو شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي له دې وړاندې هم روغتیایي موضوعات په ښوونځیو کې په تیت او پرک ډول تدریسېدل، خو د دغو کتابونو په تدریس سره به د زده کوونکو د پوهاوي کچه لوړه او له دې لارې به د کورنیو د ټولنې نه نورو وګړو سره معلومات شریک کړي. له دې وړاندې د هیواد لومړۍ مېرمنې بیبي ګل غنی ویلي وو چې د افغانستان د عامې روغتیا او د پوهنې وزارتونه باید ځوانانو ته د بلوغ د دورې په اړه پوهاوی ورکړي. په هغه وخت کې د افغانستان د پوهنې او عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په نویو روغتیایي کتابونو کې به دا او نورو روغتیایي موضوعاتو ته ځای ورکوي. بلخوا د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب مرستیال اسدالله محقق چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و، په تعلیمي نصاب کې د ژوند او کورنۍ تعلیماتو د کتابونو شاملېدل ګټور وبلل.
امروز اینها کتابها را از صنف 4 تا صنف 12
دی وایي نن هغوی له څلورم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې دغه کتابونه چمتو کړي او د پوهنې وزارت ته سپاري. زه ډاډ ورکوم چې له دغو کتابونو به تر ډیره ګټه اخیستل کیږي. دغه کتابونو ته به نه یوازې دا چې په تعلیمي نصاب کې ځای ورکوو، د ښوونکو د تدریسي کتابونو په توګه هم ترې ګټه اخلو او په کتابخانو به یې هم ویشو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي کمیسیون غړي طیبه زاهدي وایي په ښوونځیو کې د دغو کتابونو تدریس به د ماشومانو او کورنیو د روغتیایي وضعیت په ښهوالي کې د پام وړ اغیز ولري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټاکل شوی ده چې نن د روسیې په سوشي ښار کې د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. اجمل ان په دې اړه تفصیل لري.
دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبه پورس په سوچی خار کې د سوریه ل ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. د کرملین ویان وایي بشار الاسد د څلورو ساعتونو لپاره په روسیه کې و. په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پایل راهیسې دا دویم ځل دی چې بشار الاسد ل ولسمشر پوتین سره د لیدو لپاره روسیه ته سفر کوي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد د هغې غونډې په درشل کې سوچي ته تللی و چې ټاکل شوې نن په دې ښار کې د روسیې، ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون جوړ شي او پکې د سوریې پر روان کړکېچ خبرې کیږي. همدارنګه ولسمشر پوتین د سې شنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم ټلیفوني خبرې کړي چې پر نورو مسلو سربیره دواړه مشران د سوریې د روان بحران د ختمولو پر لارو چارو هم غږېدلي. د کرملین لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر پوتین د بشار الاسد سره د خپلو خبرو په اړه د امریکا ولسمشر ته معلومات ورکړي او دواړه پر هغه پلانونو غږېدلي چې د سوریې د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته په جنبا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د کړکېچ د سیاسي هواري په هدف خبرې اترې پیل شي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر ټرمپ او د روسیې ولسمشر پوتین د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره د جنوا د خبرو ملاتړ کړی. روسیا او ایران د سوریې په هغه کورنۍ جګړه کې چې په 2018 میلادي کال کې د حکومت پر ضد د مظاهرو له ځپنې راپیل شوه د بشار الاسد د رژیم کلک نظامي او سیاسي ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د هغه یاغیانو ملاتړ کوي چې ولادیمیر پوتین او بشار الاسد یې ترهګر بولي. د روسیې ولسمشر پرون په سوچي کې خپل سوریایي سیال بشار الاسد ته وویل سره له دې چې تر اوسه اوږده لاره په مخ کې ده خو په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې. ښاغلي پوتین د 2018 کال په مارچ کې هم ویلي و سره له دې چې په سوریه کې پوځي عملیات دوام لري خو د دې هیواد ځواکونه په پراخه توګه په سوریه کې خپلو اهدافو ته رسیدلي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې د سوریې په کړکېچ کې د روسیې د رول مننه وکړه. وی ویل هغه مهال چې په تروریستانو بریالی شي غواړي چې په سیاسي بهیر کې هم پرمختګ وشي. د سوریې په شپږ کلن کورنۍ جنګ کې تر اوسه پورې 310,000 کسان وژل شوي، تر 6 میلیونه زیات خلک مهاجر شوي او شاوخوا 15 میلیونه نور په کور دننه له یوې سیمې بلې سیمې ته کوچېدلې دي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې د نورو مسئلو تر څنګ په افغانستان کې د روسي ډلو پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. روسیا وایي دوی په افغانستان کې د مخدرو موادو تولید پر فابریکو د امریکا او افغان هوایي ځواکونو د بمباریو هرکلی کوي. امریکایي ځواکونو په روان میلادي کال کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې هوایي بریدونه 3 چنده زیات کړي دي او له پوځ سره تر یوې اونۍ لانجې وروسته د زمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي پرون له خپلې دندې استعفا وکړه.
د ژوند رنگونه
نوم د څه څه کار کې؟
نوم یې خان آباد او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او پلان رنگ مالی کوم.
زه چې ګورم ته خو تنکې ځواني ولې د مکتب نه دی ویلې؟
ولا د څه مشکلاتو له وجې مکتب پاتې شو. هم د پلار مشر زه یم او څه مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو بس د وجې مکتب پاتې شو.
نو څنګه نه کېدل چې تا هم کار کړی وې او هم د مکتب ویلې وې؟
یار ځکه نه کېده چې تر دورس پورې مکتب وي بعد دورس نه بیا کار مشکل دی.
سخته ده نو
درته او ډیره
سخته. کله نه کله چې خپل مزوري ګوري حتمی ده چې ستا په کلی کې ملګري دوستان به هغوی به مکتب ویلي د خپل ځان څه ډول احساس یې؟
ولا چې کله نه کله د خپل ملګري انډیوالانو ګورو سړی ډېر دردېږي داسې احساس کوي. هغه وخت مونږ چې مکتب کې مونږ به دا احساس کوو چې یاره مونږ به دولسم نه پارېږو مونږ به داسې وظیفه لو داسې پې وظیفې به دا کېږو اوس چې هغه ګورو نو ډېر زیات دردېږو خفه کېږو. دا دا کا احساس چې کاشکې مونږ هم دغه شانتي وای خپل مکتب مې وای خپل دام کې درسونه مې وای.
نو دا چې مکتب ته نه دی ویلې په دې کې به پړ څو کې؟
دا غریبۍ د وجه ده داش کنه مونږ دا پړ اوس په غریبۍ مورا چې ځکه چې مونږ ته حکومت داسې یو زمینه برابره کړې وای کاروبار یا داسې یو بل څه نو مونږ به دا مکتب نه پرېږي.
اوس ته د نور ځوانانو نه څه غواړې؟ کېدای شي ستا په څېر ورته نور ځوانانو هم مکتبونه نه ویلي یا په مکتبونو کې هغوی غواړي چې مکتب پرېږدي. ستا پیغام به څه هغوی ته؟
زما خو دا پیغام دی چې یاره څوک زما غږ اوري باید خپل مکتب ووایا خپل درسونه ووایا د یو څه ځان نه جوړ کې د خوش نه نس نه کېږي.
نو په راتلونکي کې ته څه غواړي څه شي؟
په راتلونکي کې غواړي د وطن له لږ خدمت وکړي چې په عام هرې برخه کې یا حکومتي یا بل څه یا بل څه غواړي چې وکړي.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
دا تاسو زمون غاغله ازادي رادیو اوري لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وریدل ل یوې ونه اعلان چې ورسته چې له پوه سره درلوده پرون ناوخته د زیمبابوي ولسمشر چې و د شکاله په دې هیواد کې واکو چلو او حکومت یې وکړ ل خپل دندې استعفا کړې ده. د فرانس پرس اژانس پوینا د موګابي د استعفا اعلان د زیمبابوي د پارلمان مشر وکړ. دا ساده رادیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې موضوع باندې ریپورتونه مطالب اوریدلی شي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته